ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی ز فرید سیال پکې د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قرباني یو د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم وایي چې حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي پاکستان په خپل خاورې یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د تازه هڅو د پیل خبره کړې ده په دې هیواد کې د سرپرست حکومت صدر اعظم انوار الحق کړه د دوشنبه په ورځ له اچ ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د هغو افغانانو پر وړاندې چې قانوني اسناد نه لري د نیولو یو لړۍ نوي اقدامات پیلوي ککړ په دې مرکې کې هغه برخ افغانان چې هغه سره هیڅ ډول د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نشته د دوی لپاره ویلي دي چې د دوی لپاره موږ ځینې اقدامات پیلو هغه بهرنیان چې قانوني اسناد نه لري باید د پاکستان خاوره پرېږدي ککړ ویلي دي چې د دوی د ثبت شوو شمیرو پر بنسټ په دغه هیواد کې نږدې 1500 زره افغانان له قانوني اسنادو سره ژوند کوي دا اقدامات چې د اقداماتو نوې لړۍ چې پیلېږي دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د کراچۍ په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده خو بل پلو د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت هغه ادعاوې چې په سرحد کې د روسیې شخړې پر سر رامنځته شوې دي ملامتي یې پر افغانستان اچولې وه دوی رد کړې دي لکه لچې په سرحد کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګل شي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول پروسه هم ورسره تیز شوه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوز د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تورن کړی و چې تورخم ته څیرمه یې په ناقانون توګه ودانۍ جوړولې او په بې توپیره او لمسوونکي ډول یې ډزې پیل کړې وې هغې یو ځل بیا ادعا وکړه چې افغانستان له خپلې خاورې ترهګرو ته اجازه ورکوي چې پر پاکستان بریدونه وکړي د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي و چې سرحدي ځواکونه یې د تېرې چهارشنبه په ورځ پله خاوره کې یو بخانه پوسره غول شو پاکستاني ځواکونو پرې داسې وکړې نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوله کله چې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې خړې پړې شي هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتي پر دوی فشار راځي دا چې ولې لتونه یې تدې او هغه افغانان چې د میشتي لکم ډول ستونزې سره مخ کیږي سرویره پر دې شو د پاکستان حکومت له خوانی ول کیږي نن په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو په پروګرام کې را سره د پاکستان کې د افغان کډوالو د ادارې مشر تادین خان ترکی همدارنګه په پاکستان کې میشت بل افغان کډوال چې لکلونو هلته ژوند کوي ډاکټر نور محمد پامیر او همدارنګه په پاکستان کې میشت افغان کډواله مصطلفه کاکر مزدلفه کاکړه او همترنګه کچیرته وکولای شو هلته یو بل میشت افغان خبریال سره چې په روسي او دوکلونو کې هلته تللې دي میرویس خان زازی سره به هم خبري وکړو تاسو ټول ستړي مشه بخیر راغلی اغلی کاکړه په پایل کې تاسو ته راځم تاسو راته وای د روسي ورځو کې لکه چې تورخم دروازه تل شوی په پاکستان په ځنګل ډول په اسلام آباد کې افغان کډوال څه غمی
سلامونه اونې کې هله هله رم تاسو ستاسو درنو اوریدونکو او ګران مېلمانه شو اوسي ډېر زیات مننه ستاسو سوال په جواب کې وایم د تورخم د دروازې بندې دلیا هم په کډوالې ژوند بخصوص د 2023 کال را په دې خدای په افغانستان باندې سوند تاثیر کړی دی د څومره منفي اغیزې درلودلې دي د هر هغه سندې چې مثلا په صرف بعض جملو کې خلاصې دي د تورخم دروازه بندې دل په اوس مهال کې چې تورخم دروازه یو خدای دې چې یو صادراتي او وارداتي لار ده د دې طریقې څخه بعض مواد چې مثلا د افغانستان سره د پاکستان ته هم د پاکستان سره د افغانستان ته لومړی به تاثیر چې کړی دی پر اقتصادي وضعیت باندې ډیر به تغیزه کړی دی چې د اقتصادي وضعیت نه یوازې د افغان مهاجرونو لپاره دی چې کوم چې په افغان پاکستان کې ژوند کوي یا هم دلته اوس مهاجر سي دي دا نه یوازې د افغان لپاره بلکې د ټول پاکستان مشت خلکو د پاره دي چې دا پر افغانانو به تاثیرات زکه ډیر اقتصادي زکه افغانان دلته د اقتصادي مشکلات سره مخ دي د وظیفو نشټون یا هم افغانان ته کوم دی راغلي د بخصوص 2020 کال را په دی خو چې راغلي د هغه ته وظیفې نه ورکول کیږي زکه د آیډی کارت مشکلات بیا هم نور څه مشکلات وي نو دا افغانان په اقتصادي وضعیت باندې ډیر زیات بد تاثیر کړی دی او د دې تر څنګ بل مشکلات دي سیاسي مشکلات دي د تورخم دروازې تړلې هم هغه شخړه چې د افغان یا هم پاکستان ترمنستر سره سره دا ډیر بد تاثیر په پاکستان کې مشت افغانانو باندې کړی دی ځکه چې موږ وینو چې په دا تیر دوه درو ورځو را په دی خو د افغانانو د نیول پرسه بیرته د سره شروع شوی د افغانانو کورونو ته ځي تلاشي کیږي په مختلفو نمونو باندې اغوی نیول کیږي هغه کسان چې هتا اغوی په قانوني ډول یې اغوی هزار ازیت کیږي د پاکستان د پولیسانو د خواسخه هغه رشوت ورسخه اخیستل کیږي او بیرته د رشوت په بدل کې هم بند کیږي یا هم بیرته خوشی کیږي او هغه افغانان چې په ډیر سختی باندې ځان تر پاکستان را رسول دي خپل ژوند د ژغورلو لپاره یا هم د خپل کیسونو د پروسس لپاره دلته په غیر قانوني ډول راغلي چې د پاسپورت نشټون یا هم د ویزې نشټون په رات کې راغلي دی او دلته ژوند کوي دا غو ژوند ته غواښونه ډیر زیات کړي دي هغه افغانان حتی ځانن په از مشخلې او امکار سره داسې یو قضیه وسول چې دا غو کوټ راغلي واغو کوټ لرسوي وو او هغه د ویزې د نشټون په خاطر وس په ولسی به د بندسي وي د یو معلومه برخلیک سره مخ دي چې آی هغه به بیرته ایلاسیا هم کا په بند کې پاتې یا هم شاید بیرته افغانستان ته وسول سي په دې نیولو پروسې کې صرف نارینه د شامل هغه حقوقي یا هم هغه انساني حقوقونه ټول تر پښو لاندې سي په دې په د نیول په پروسه کې کوښنی ماشومان هم شامل دي په دې کې شوزه هم شامل دي چې هغه هم نیول کیږي بند کیږي او د نامعلومه وخت لپاره هغه په بند کې پاتې کیږي نو دا ډیر زیات بد تاثیرات کړی دي پر افغانانو باندې په سیاسي لحاظ باندې په رواني لحاظ باندې رواني ستونزې مشکلات سره مخ دي په اقتصادي لحاظ باندې اقتصادي مشکلات سره مخ دي په امنیتي لحاظ باندې بد تاثیر کړی دي پاکستان هغه د دې د پاره راغلي چې خپل د هیوا څخه چې دی وکولای شي په یو امن فضا کې از اقل هغه یو سو کلونو پر دې ژوند وکړي لیکن بدبختانه پاکستان هم د دې د پاره یو امن هیوا نه دی
سره من نه کور ودان غلي کاکړ تاسو به تر وګرځم ور بشو تادین خان ته تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلي په پیل کې راته که تاسو په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو اگر قام وای چې اوس مال په پاکستان کې څومره افغان کډوال ژوند کوي او تاسو چې کوم شمیرې لري او کوم ستونزې خبر یاستي اوس مال په پاکستان کې افغان کډوال کوم ستونزې سره مخامخ دي
زه تاجن خان ترکه یم اول د ټول ازادي رادیو شکرګزار یم زه 15 کال په افغانانو فکر زما په ټول افغانانو فکر زو یو هغه ماجر کاټ لرو چې هغه څوار لسلکه یې نسیار ورکړي دي بیا اتنیم لکه نور پاکستان په 2018 کې وکړو نیم لکه نور دي چې د دې شمیره ټوله تقریبا 150 لکو ته ورسېده د افغانانو اول ستونزې دا دي ماجر کاټ ورسره ده د پاکستان پلیس په بلوچستان کې شو کوي ورور په کلاچی کې شو کوي ورور تاسو معلوم دي چې په پونډي کې شو کوي په پیښور کې شو کوي پر ماجر کاتی ور کړی د منی نه دا خبره مال شه پران وزیر سره شریک کړ دا خبره مال چیپ کمشنر سره شریک کړ چیپ کمشنر ما ته دا خبره کوي وای موږ پالیسی جوړو نو مال پالیسی خدا د څوکاله وسته اوسه دا پالیسی جوړوي شي موږ نشي په جیلو کې مچوي تا ته معلوم دي چې په کلاچی کې 1500 زنانې وي 300 ماشومان وو 1200 نور خاګه ما خلق و مزدوران و چې هغه مریضان وو په دې کې مزدوران وو چې د مغ ملک ډیر دبلې ده ان شاء الله اوس په دې مغ ملک برته په ترقی کې وي ان شاء الله دیبه افغانانو ته دغه ستړي ډیر دي چې مغ ربط تامت مصالح بلوچستان او پیښور ته راځول بلوچستان او پندې ترادو له بوزانه او پنجاب ته دو لاور ته دو دی په لار کې راته ولاوی ماجر کاټا ک ماجر کاټ خو تر کړی دا ورور دا د خط خو دې تا پر سوې دې خته او د خط راکې د خپل دغه نه منی خپل افسر نه منی نو موږ دلته سی پران وزیر ته د لټ ور کړی د وزیر داخلي ته مې ور کړی دې و سینټ ته مې ور کړی د وزیرستان ته مې ور کړی د وای نسیار ته مې ور کړی د افغان سفیر ته مې ور کړی د بلوچستان و گورنر ته مې ور کړی د بلوچستان وزیر
اعظم دغه ټولو چارواکو ترکه صاحب ټولو چارواکو جواب درته څو کته سره ته جواب وای چې دوی څو ویلي دوی به د افغانانو ستونزې ته رسیدګي وکړي کنه
دا خبر خدای دې صاحب ټول او تمالیټر لیکلې ده دی وزیر علام لیکلې دي چې پران وکړي خو پلس یې نه مني لیوی دې نه مني او ملیشیا یې نه مني
څه وای
چې نه مني دا د ټیک تر نه نسم نو ما ول دا ولی نه شي خدای وای چیپ کمشنر مې پوښتنه وکړه چې پران به هغه وای زه پالیسی جوړو ما ورور پالیسی دې ما ته فار جوړ ک ما ته ربط ته مت راک چې زه یو مزدوري وکړم کچيري دې ما سړی په ټول وخت د پاکستان په سیاست کې ملوث و دغه دفاع نه کوم د پاکستان شکر یو څوم وایو بیا یوم وایو په ټول ملکو کې موږ په پاکستان کې ډیر خوشبینه یو او ما ډیر عزت کړی دې ما جوړ ډیر عزت کړی دې خپل پر دې ځای اریان مش مو پلس ته څو وایو آی جی پسی ته آی جی پلس ته ټول ته ما خبر کړی دی چې ته مهرباني وکړه پر دغه ځای باندې غور وکړه دا افغانان دی راغلي دي یو څلوېخت دو څلوېخت کال راغلي دي دلته کړېدلې دي یاري انقلابونه پرادي یاري خلک پر راغی بیا پرچم پر راغی بیا طالبان پر راغی بیا د حامد کرزي صاحب د اشرف غني دا لمبو ویلې دي دا لوام راځي دلته راغلي دي نو ته مهرباني وکړي کچیر جمع ارسای د پاکستان په هر سیاست کې لاس وانه کړی دا هغه به موږ ته پاکستان راولي موږ په ټولو دبو موږ اوسم له پاکستان خوش یو بل طالبان هم خو بل کل شکریا ادا کوم چې باید روانم اوس کابل ته بیرته داخل په داتیانو کې دا خبره کوم چې داخلك دې راو غاړي په لحاظ خدای داخلك در تر تختیدل دي را دي چې افغانستان ته داخل افغانستان دی جوړ
مدنه کور ودان تر کې سپ تاسو به تر ګرځم را سره پاتې شي په پاکستان کې مش بل افغان کډوال او هلته د یو تعلیمي او اکاډمي مرکز مشر پامیر صاحب هم را سره مل شوی دی پامیر صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي کته سره ته وای د افغان کډوالو ستونزې طریقې صاحب هم یاد کړې ورسره مخ کې أغلي ککړ هم ورته اشاره وکړه چې په ټوله کې افغانان حالت له څه ډول ستونزې سره مخ دي یو بل مشکل چې پات کېږي د افغانان چې په تیر دوه کلونو کې پاکستان ته تللی دي یا لدی وړاندې په تیر جنگونو کې پاکستان ته ورغلي وو د دوی د زده کړو مسله ده تاسو چې دغه اکاډمیک مرکز دلته لري څومره افغانان در سره زده کړه باندې بوختي خزینه او نارینه پکې څومره دي که په دې اړه ته وایسته او همدارنګه هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري تاسو ورته دلته سبتنام اجازه ورکوي کنه
سلامونه ټولو اوریدونکو ته تاسو ته د تعلیم په مخه باندې دلته مشکلات لږ افغانان ته ډیر زیات دي دلته دوه قسم افغانان دي یو افغانان دي کوم چې په خوار اغلی دي او دلته ماجر کارتونه پیوار او ایسی کارتونه لري دغه دي یو هغه افغانان دي چې په پاسپورت په ویزه باندې او یا همداسې غیر قانوني راغلي دي نو د دې دواړو ته مشکلات تقریبا یو قسم دي په ټیټ سیمفونو کې مکتبونو کې په دې شین کو ځخیر افغانان قبول شي پاکستانی مکاتبو کې یا په دغه کې په شخصي مکتبونو کې داخلي وکي خو به چې کله دې د کالج او یونیورسيټي لیول ته لاړ شي نو دلته کې به دې د سخت ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه یو اقتصادي مشکلات دي دویم د اصولو د کم چې پاکستان حکومت په تعلیم په برخه کې کوم اصول دي لکه په هر یو کالج یا په هر یو سکول کې هغه ته دا صرف یو افغان ته په یو فیلډ کې اجازه وي نوس کم چې دلته په زرګونو باندې هر کال د څلور پنځه زره زیات محصلین فارغيږي د لسم سیمپ نه خو به البته صرف په پېښور کې مثلا کزوی ما په ټول پېښور کې کم نوس کم د سلی او نیم سل پاکستانی مکاتب بوي نو دې کې چې په هر مکتب کې صرف یو شاګرد داخل شو نو سلی نیم سل شاګردان داخل شو د بقایا شاګردان چې کم دي د تعلیم نه پاتشي نو دینه بیا جګ تعلیم حاصلول داتې نه پاتې وي او دینه شکاوري همدارنګه به د انجینو ته ډېر مشکلات دي.
پامیر صاحب، زیاتره افغان کورنۍ چې اوس د طالبانو له واکمنۍ تښتي پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي، دوی په دې تمه دغه هیواد پرېږدي چې وکولی شي په پاکستان کې یا ایران کې د دوی لورګانې تعلیم وکړي. که تاسو دغه برخه موازی کړئ،
د دغه کم چې دغه نوی افغانان راغلي دلته، د دې خو په کچرته تعلیمونه اول خو دې ته د پاسپورت او د ویزی او دغه مشکلات وي، ځکه دوه میاشتو ویزه یا درې میاشتو ازر ختم شي، هغې نه پس به دلته مکاتبو کې داخله یا په کور اوسېدو مشکلات وي ورته. انوسي چې دلته هر کور دوه میاشتې درې میاشتې پس پرې باندې رینیو کوي، دې مکاتبو کې خیر اسانه ده مکاتبو کې داخله کولای شي، خو که چېرته دې زیات انجیک اعلی تعلیم حاصلې مطلب کالج یا یونیورسيټي ته، نو هلته به دې ته ډېر زیات مشکلات دي. دې نشي کولای چې مطلب کالج ته یا یونیورسيټي ته دې اپلای وکړي، ځکه هلته تینا پاسپورت او ویزا لیګل ویزا دا شینه غواړي او هغه دې سره موجود نه وي. بل دوه میاشتې پس درې میاشتې پس دې ویزا ایکسپایر شي وي، هلته چې لاړ شي هغې ولا اډمیشن په دې باندې نه ورکوي. نو دغه غټ مشکل ورته دغه هم دی چې مطلب د دې ویزا او پاس سپورت او دغه مسله دا واز دي ته نه دا هغه افغانان ته هم دي چې کم دلته الریډي د پخوانه دا هغه د اتا یو نه سو اتا یو نه روسانو د تجاوز نه دی په لوراغي دا غي ته هم مشکل دي. ان دلته ريجستر مهاجرين دي پی او ار کارډون لري، اي سي کارډون لري، نادر ورکړي، پاکستان حکومت ورکړي دي، یونیسار ورکړي، خو هغه باوجود هم الته په یونیورسيټي کې به تي نه دان نه قبلې دي نه به دغه غواړي پاسپورت غواړي. نو پاسپورت خو به ډیر افغانان دلته چې کم میشته یو فارغ دی سره ډیر سره پاسپورتونه نشته، دغه مشکل چې دین دونه اعلی تعلیم پاتې کیږي د نشه سره ولې. نو سپیشلی بیا انجونی چې کمی دی هغه بس کور کې به کینی او د دولسم پورې په افغاني مکاتبو کې سبقونه وي هم یو څه فیصده او هغه نه پس بیا تینه تعلیمونه پاتې شي.
مننه کور ودان تاسو په میر سبیر سره وګرځم. په پاکستان کې د افغان کډوالو چې حالت په دې رستي وي کې ورغلي دی، الی دی وړاندې میشت و، دوی یوازینی افغانان نه دي چې په دغه هیواد کې د افغانستان په ګوند کې له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې په زرهاوو ځوانان ایران ته همدارنګه د ایران لارې ترکیې ته او د ترکیې نه هڅه کوي چې یونان او نور اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. مګر په ترکیه کې هم د افغان کډوالو ستونزو ته یو سر ورکړه کوور سره وحید الله امین هم په خبرونه کې ده. امین صاحب، تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی. تاسو راته وایي په پاکستان کې خو د افغان کډوالو ستونزې مو واورېدلې، ترکیه کې که د افغان کډوالو ستونزې راته وایي، هغوی چې قانوني اسناد لري، هغوی چې نه لري، دوی څه ډول وضعیت کې دي؟
سلامونه تاسو ته آغلی او ملمنوتا او اوریدونکو ته ډیر مننه چې وخت مو راکړه. بالکل، د پاکستان، ایران او ترکیه په ترکیه کې د مهاجرو ستونزې، خصوصا هغه ځوانان او هغه کورنۍ چې اسناد نه لري، ستونزې ورځ تر بلې ډیریږي. زه به راشم هغه کمې ستونزې چې اوس ډیرې جدي دي. یو دغه سرحدونو کې چې کم سرحد باندې د ایران او ترکیه په سرحد باندې دغه څو ورځو کې او دغه څو میاشتو کې دغه ویشتل دي او دغه مهاجر او ځوانان ویشتل کیږي، وهل کیږي او ډیر غیر اخلاقی او غیر انساني چلند سره مخ کیږي. په دې به وغږیږم او دا غین اوروس ته دغه کم جبري ډیپورت چې دغه وس مخ کی به په تیاره کې افغانستان ته وړل، وس د ایران پولیسو ته سپاري او غیره به په کمپونو کې ساتي میاشتو باندې، به اوروس د افغانستان اسلامي امارت حواله کوي. دا غین اوروس دلته په کمپونو کې چې کم ځوانان دي، کم د تیر جمهوریت کارمندان دي، نظامیان دي، هغه په کمپونو کې په زرګونو شمیر باندې دلته بندیان دي، به برخلي کوي، ان تر دې چې د ټلیفون اجازه نه ورکوي، ورته د پیواز او د وکیل اجازه ورته نه ورکوي. دغه ډېرې مهمې ستونزې دي او ډېرې جدي ستونزې دي چې باید چارواکي او مسؤلین چې کم په دې د مهاجرت په بخش کې کار کوي او وظیفه لري، دې ته باید ورته توجه وکړي.
امین صاحب، تاسو د ستونزې هلته په ترکیه کې سفارت سره یا د چلته زیاتره پخوانی چارواکي د تیر حکومت وسیګه غوي سره نه دي شریکي کړي، هغه د دغه ستونزو نه دي خبر؟
بالکل، د ستونزو څخه خټول خلک خبر دي، چارواکي هم خبر دي او هغه کوم افغانان چې دلته وسیګي تاسو یادونه وکړه، هغه خبر دي، خو هغه د صلاحیت نه لري، هغه د نش کولای چې د اسلامي نظام په کارونو کې یا په چارو کې لاسوهنه وکړي، یا مثلا هغه ته مشوره ورکړي یا د هغه ترڅنګ نږدې ورشي. دلته سفارت یو د حجرې مثال لري، دلته کم د څه کم کار مونږ تر اوسه نه دی لیدلی د افغانانو په ستونزو باندې، یا کوم مشوره یا کوم اقدام د څه کم چې مونږ تر اوسه دغه دوه کالو کې تقریبا یو کال کېږي چې د سفارت ورته سپارل شوی دی، نه دی لیدلی. د دې د ستونزو حل په هغه وخت کې کېږي چې وزارت خارجه اقدام وکړي، د
ترکیه د چارواکو سره لیدنی وشي او هغې سره دا ستونزې شریکې شي. یوازې افغانان دي چې دغسې ستونزو سره مخ دي. دلته نور کډوال هم ژوند کوي چې هېڅ دا ډول ستونزې نشته. د هغوی د سفارت د هغوی د ټولنې دلته ټولو هغه تر ټولو وړې ستونزې ته هم رسیدګي کوي. خو متاسفانه دلته په ترکیه کې د افغان ځوانانو هغه کوم چې غیر قانوني دي او هغه کوم چې قانوني هم دي د هغوی د ستونزو ته لاسرسی نشته.
امین صاحب که دا هم راته وایي، سربېره پر دې چې دومره ستونزې د ایران او ترکیې په سرحد دیو افغانان زخمی پسنګړي ډول ځوانان اوس ډېر ډالر انتخابوي چې اروپای هیوادونو ته ځان ورسوي. د دې ټولو ستونزو سره سره بیا هم افغان ځوانان د روان دي په دې لارو تیریږي؟
بله بله، افغانان ځوانان خصوصا هغه کوم ځوانان چې انرژي لري او هغه ځوانان چې په تیر نظام کې کار کړی هغوی دولته ځان ته د خطر احساس کوي. بله مهمه د اقتصادي وجنه دغه ځوانان ځینې راځي چې هلته په وطن کې کار نشته، د کار زمینه نه ده برابره، اولته یو بے برخلیک حالات دی. که څه هم تاسو به فکر وکړئ چې زلته په ترکیه کې مخونه زلته ملګری دوستان خپلوان لرم، ارتباط لرم او د سوشل میډیا څخه تعقیبوو خپل د وطن حالات، پوهیږو په دې باندې چې هلته څه حالات روان دي. نو دغه د اقتصادي ستونزې او امنیتی ستونزې او سیاسي ستونزو د وجې نه زیاتره د مجبوریت نه دغه ځوانان هڅه کوي چې ځان اروپایي هیوادونو ته یا ترکیې ته ځان حداقل راورسوي په قاچاقي لارو باندې، ځکه هلته د پاسپورټ ستونزې شته. د ویزې خو امکانات ډېر کم دي، یعنی په 0% کې 99% امکانات نشته چې ویزه ترلاسه کړي. هغه هم که ترلاسه کړي په ډېرو پیسو باندې او د ډېرو پیسو وسه نه لري دغه خلک. نو
مدنه کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځم. امین صاحب بیرته به ورشم اغلی ککړ ته. اغلی ککړ، که تاسو زما غږ لرئ، که تاسو په دې اړه راته وایست، اغلی امین دې ته اشاره وکړه چې په ترکیه او ایران کې افغانانو سره د دغې هیوادونو د خلکو برخورد یا په ټوله کې د پولیسو برخورد ښه برخورد نه ده. په پاکستان کې که د عامو خلکو برخورد په اړه راته وایست، پولیس سربېره پر دې چې افغانان نیسي یا زندانونو ته لیږي، هغه قانوني اسناد لري یا نه لري، دا مو خلکو برخورد افغانانو سره څنګه ده؟
ډېره زیاته مننه. د عام د پاکستان د سیاست یا هم د پالیسي پر اساس د پولیسو یا هم د چارواکو د خوا چې دوی ته کم امر کېږي یا هم کم سپارښتنه ورته کېږي، هغه دوی سرته رسوي. پر افغانانو باندې که زور زیاتی وي یا هم اضرار زیات وي، دا خو په هر صورت، خو د عامو خلکو لخوا په پاکستان کې اوس وایمه چې تر لکاو زیات افغان کډوال راغلي دي، بخصوص د 2021 کال وروسته. هغه پخوا چې په پاکستان کې افغان کډوال پراته وي یا هم ژوند کوي، هغوی د ډېر سختو ستونزو مشکلاتو سره لاس او ګریوانه و، ځکه چې هغوی د 30 کلونو را په دې خوا په پاکستان کې ژوند کوي، هغوی شناخته کارت لري او هغه حقوق چې یو پاکستاني وګړي جوړ کول سوی دي، هغوی دغه څخه برخوردار دي چې دا د پاکستان د دولت څخه په یو ډول منندوی ده. خو که چېرې راسم دا اوس مهال افغانانو ته په پاکستان د عامو خلکو وضعیت د دې سره که په ام منفي اړخ لري ام مثبت اړخ لري. منفي اړخ دا دي کله چې افغانان دلته راسي، کله چې هغوی مثلا غواړي ځان ته کور ونیسي، په یو کور کې ژوند وکړي. موږ ولیدل چې افغانان په ډېرو سختو ګرمۍ کې در ډېرو خیمو لاندې ژوند کوي. هغه افغانان چې دلته راغلي دي، هغوی غواړي چې کور ونیسي. بدبختانه کله چې دوی غواړي چې د کور د پارانما ته ولاړ سي، پارانما کې تر ډېره پورې دا عامو خلکو دخوا دي ته ویل کېږي چې موږ افغانانو ته کور نه ورکوو. چې متاسفانه د دې څخه زه هم یو ډېر ترخه خاطره لرم چې کله موږ په وایلو کې راغلي و، کور مو په ډېر سختي باندې پیدا کړ چې دوی ول موږ افغانانو ته، ځکه چې دوی حیا هم ویزه ولري، دوی آی ډي کارت نه لري، موږ دوی ته کور نه سو ورکولی. بل د وظیفې په عرصه کې کله چې غواړي یو افغان یو عادي مارکیټ کې اته د وظیفې لپاره اپلای وکړي، کله چې غواړي هغلته په هغه تجربې کاري به هم لري، په هغه کار کې غواړي چې هلته ځان دپاره یو مصروفیت پیدا کړي او د هغه طریقه وکولی شي خپل د کورنۍ دپاره نفقه. د همهغه عامو وګړو د لورې د دې هم یا د فالسي پر اساس یا هم د غیر فالسي پر اساس یا هم اوګدوي پر اساس دې ته وظیفه نه ورکول کیږي. او دې ته
اخلي کا کړ په بخښنه سره دلته یو بل پښتنه به ذهن ترغله د چې افغانان لته پټول کې نشي کولای کار وکړي. په دې بروسته تدین خرنه هم پښتنه وکړو، خو تاسو چې د مېرمنې په توګه لته ژوند کوي او وظیفه تاسو ته نه درکول کیږي یا ستونزمنه ده، چلته وادي وظیفه هم واخلي، دا هغه افغانان چې بیا لته په زرهاو کسان لته وسیږي، دوی خپل مصارف لکه مکی
پر افغانانو باندې همدغه اقتصادي ستونزې مشکلات ډېر زیات تاثیر کړی دي چې موږ په دغه اواخرو کې یعنی ولیدله چې ډېر افغانانو د اقتصادي ستونزو له امله یا هم د کیسونو د پروسس د اوږدوالي له امله د اوږد انتظار له امله ځان وژنه وکړله. مریم سادات یوازینی کس نه و د دې تر څنګ د ذکریا په نوم یو افغان ځوان ځان وژنه وکړه، یا هم دلته نور افغانانو ځان وژنه وکړه. ډېری افغانان بېرته دې ته هر سوله چې بېرته خپل هېواد ته ستانه سي. هغه افغانان چې دلته ژوند کوي د اقتصادي مشکلات سره هم د وظیفې د نشتون سره صرف هغه کسان کولای سي چې ژوند وکړي چې هغوی عاید ولري، هغه عاید یا مثلا د بهرني هېوادونو څخه د دې سره د خپلوانو دوستانو مرسته وسي، یا هم د افغانستان کې د یو سرمایه د اقل ولري چې په هغه کار روان وي، هغه بېرته دې ته راواستول سي. دلته دوی وکولای سي په هغه باندې خپل شپه ورځ تېره کړي. هغه کسان چې مثلا عاید ونه لري او دلته وظیفه هم ونه لري، هغوی دپاره دلته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن شوی دي. حتی چې دغه د خودکشي پېښه چې ما یادوري وکړله چې دا یې ژوندي مثالونه وه.
لنډ قدم راته وایي دا چې د پاکستان د پولیسو د نیولو هره ورځ خبرونه وي، راپورونه وي، حتما تاسو په رسنۍ تعقیبوي، څومره په ویره کې ژوند کوي؟
د پاکستان د نیولو یا هم د پاکستان د پولیسو د نیول کېدل یا کورو ته تلل د دې تلاشي کېدل د تبان د ویر څخه خالي نه دی. یعنی ډېر زیات افغانان په ویر کې ژوند کوي، حتی دومره په ویر کې ژوند کوي چې دی وایي چې موږ مثلا د کور څخه کله باندې ووزو داسې نه چې پښتانه خسته زموږ حوال در دی پر ورسیږي او دی راسي زموږ تر ځای پر یعنی موږ ونیول سي. یعنی په پاکستان کې افغانان داسې ژوند کوي لکه یو ډول زندان کې چې دوی ژوند کوي، او د دې زندان څخه د وټولو د پاره دی همغه د تر سو بیره ولر چې مثلا اوس که زه وغواړم چې د دې څخه وتښتېږم داسې نه چې یو پولیس راسي ما ونیسي او بیرته زه د شکنجې او ازار ازیت بایسم. دا یې په رواني لحاظ باندې ډېر زیات بد تاثیرات کړي دي، مخصوص د هغوی د پاره چې هغوی په غیر قانوني ډول په پاکستان کې دي. زما نه دا ده چې مثلا د ملګرو ملتونو د خوا یا هم د بشري نړیوالو ادارې د خوا چې مثلا په اوکراین کې چې کومې پیښې یا ناورین ته دی ګوته نیسي، ولې په پاکستان او ایران ته دی ګوته نیسي؟ پاکستان، ایران یا هم ترکیه دا یوازنی هغه هیوادونه دي چې هلته افغانان تر لکاو ډېر زیات ژوند کوي او هلته دي تللې دي. لیکن متاسفانه په دغه درې سرو هیوادونو کې افغانان د ډېرو سختو ستونزو مشکلات سره لاس او
مننه مدنه کور ودانه غلی کاکر تاسو به تر شما تدین خان که تاسو راته وای لیک مخ کې موګه په پاکستان کې تایر خان سره چې ماشاالله دی خبريال د خبرې مو وکړي او دوی یادونه وکړه چې په دغه مسایل باندې شالته کنور اړخونه پریک دوی واز یغه بشري مسایل ونی سوزي تر افغانان په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راورسته لیری د دې نه چونه وجل شي یا بل څه مسله ورته پیښنه شي پاکستان ته تللی دي او هلته می شوی دي. هغه بشری اړخ دی کو ګور باید یو نیوسیار دوی سره مرسته وکړي، دوی ته یو ډول خط ورکړي او دوی باید په پاکستان کې ورته اجازه ورکړي چې پات شي. تاسو دغه موضوع کله د یونیسیار سره مطرح کړی دا غوی جواب درته څو اولی په دغه برخه کې دوی اقدام نه کوي چې د پاکستان حکومت هغه کسان چې قانوني اسناد لري یا کنه لري دوی نیسي؟
خو دلته درې قسمه قسم دی، یو ما تاسو وختي ویل یونیسیار سره د ستر دی، یو په 2014 کې مرکو هغه اتنیم لک هغه رجستر دی، اوس او نیم لک ماجر کاته مو ټوکن ورکړی دی، یونیسیار ټوکن ورکړی دی ل خلکو سره ستا ماجر کاتونه چاته رسیدلی دي چاته نه دی دلی دغه ماجر دی. اوس د سی تاسو معلوم ده په پا پاکستان ته زموږ کسان بیخي ډیر سلکم اضافه سوي دي. دا کسان دلته راځي، دلته ورور په پلس ورته ولاړ وي، پښتنې دي نکاغه هغه ته لوا مراغلی وي، او طالبان بالکل سفیر سره ماویل دل نن ماجر رئیس سره میلغو یا لته می تلفون وکړو چې موږ هیڅ بد نه له پارتيبان سره کوو، نه له تاجک سره کوو، نه له ازبک سره کوو، نه له ترکمن سره کوو، نه په چین نه پښتون سره کوو، خو صرف دی لوا ما دلته راغلی دي. موږ دا کوشش ور سره کړی دی، انیشار ټوکن ور کړی دی، ماجر کاټ یې نه ور کړی. په دغه ویره کې دی بیا د خلک اوس نوی دینی اردوز ده د نشي ده خامه خای سبيريږي په کوټه کې کسان ویني ول یو ارمي ولس نه پر خلاص کو، بیا مشپالس نه پر خلاص کو، اوس می ول ساتلس کاس خلاص کو. دا اوس د اسلام آباد کې هم دل تراغل هم لسی پران وزیر سره وینم لا افغان ته پر نو لکه مشنر سره من شورور هم ته قیامت یو قائد حالتم جګړه روانه ده، دلته هم جګړه روان دوم تا د پختنه وکولې چې موږ دلته مطالمین درې لکه شاگردان و زنانه و مردانه لرو تلور زر معلمین لرو دیار لسو زر و دیار لسو معلمین و تا تنخواه اینیسیار رو کوی اووی سو معلمین و تا تنخواه مگور کوو مغ دا خپل کوشش کوو شی پختو فارسی عربی انگلیس ووایو زبان زکو او دلته افغانستان کتابونه راځي دلته دی پاکستان حکومت هغه دی افغانستان کتابونه نه پریدي بیا د امر شخصي شروع کړی دی د مکتبونه ل یو زنان ما پختنه وکړه د لیپ دغه کې د اسلام آباد کې د درنیم زره تنخواه ده په کوټه کې پختنه وکړه دی معلم تنخواه درنیم زره وی دی معلم و معلم ترخه څلرنیم زره وی کتاب یې نیوی کتابچه یې نیوی د مقام کری نیوی بجلی نیوی ګیس نیوی شی نیوی نو افغانان باید موږ ټول دنیا او پاکستان ته احتیاج کوو او طالبان ورونه ته موږ حکومت ته احتیاج کوو او دنیا ته احتیاج کوو تاج خنور کم په ډبر ول کم په ګیس ول کم په وڅلو ول په چی مل تعلیم خو دې موږ آینده خرابه څو پنده تلويخ کاله دې موږ آینده دې نان دې ماشومان نه خرابوي چې ماشومان یو مکتب وایي ماشومان یو فارسی زده کی یو انګریزي زده کی اردو زده کی فارسی زده کی عربي زده کی چې افغانان پوسی افغانان جنگ خل دې روان ده ټول دنیا ته معلوم دی چې دې تعلیم نه د کړی کې تعلیم وکړي یو سړی هغه تر یو مزله پورې ځان رسوي نو موږ د پاکستان په دې کې شکرګزار یو ازادي شي په ټول ملک کې چې په پاکستان کې ماجر او ازادي ورکړې شوی د دلته خیزوینم خیبر پښتونخوا ته د اسلام آباد تر ازمو
کلاسیک کې په دې رته لاندو وایي اوس مهال چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کې سیاسي اړیکې یو څه ترنګلې شي لکه تر خم دروازه بند ده او هلته دواړه خواوته هم سربیره پر دې چې مهاجر بن پاتې دي د دوی هغه تجارتي مالونه بن پاتې دي او په دوه هیوادونو کې قیمتي هم شوې ده د سیاسي اړیکو خړتیا ولې هلته چې بیا افغانان میشت وی دوی بیا پرې کړی تاسو په دې اړه خبري ورسره کړی دي چې کچوري د بشريت موضوع او سیاسي مسائل سره بیل شي دا بخنوي
نه سب ګوره یو خو خورې سیاست دا یو شی د یو ستړي وستوندې والزلې وسوچونه او فکرونه ناشته ولاړې دا په سیاست سره اړه نه لري اوس تجارت له سیاست سره اړه لري او مثال ماجر سراجي وراجي دا له سیاست سره اړه لري
پښتنه هم دا تدین صاحب کله چې د پاکستان او طالبانو اړیکې او څخړې پړې کیږي هلته افغانانو باندې فشار راځي اوس ترخم دروازه بند ده د دوی خپلې تجارتي او سیاسي اړیکې خړې پړې دي خو افغانان نیول کیږي په تیر څلور ساعتونو کې اوس 50 کسان په کراچۍ کې نیول شوې دي زما پښتنه دا چې په دغه حالت کې چې دغه دواړه حکومتونه یې ستونزې سره رامخته کیږي فشار په افغانانو راځي تاسو ولې پاکستان حکومت ته دا یادونه نه کوي چې چیرې ستاسو د طالبانو حکومت سره ستونزې راځي فشار په افغانانو مراولي
نو به خور دا خمر ته معلوم ده چې د موږ سوزي ورسي دي په هر وخت کې بیا دی بندیا چې وی دی پاکستان حکومت یا د تورخم پر لارې باندې یا د چمن پر لارې باندې یا د بادینی پر لارې یا پر نور غلام خان بندر په دغه باندې باندې چیرې دومره پاکستان باندې اچوي د پاکستان کالدار څونه ولاړه شاته نو موږ په دې نه خو هیڅ کې پاکستان کالدار شاته ولاړ شي خموخ کې پراتی په پاکستان کې پراتی نو دا بشدا تجارت څومره اضافه چې لکه تاسو مخکې مهرباني وکړه داله سیاست به هر څه به کله طالب سره کوي کبد دا یو شی ده یو دې موږ ستړي وستونځ شي دې دا به شي
بالکل ام دغه پختنه زما هم د چې تاسو ورته کلم د پاکستان چارواکو ته د یادونه کړې ده چې دغه د افغانانو شالته میشتي دا موضوع د سیاست سره مګړوي
و دا خو خوره ګور دې موږ د ربطو تامته ماجرکات را کړې ده منی نه پر بارډر منی نه پر لارې منی نه په کوڅه کې منی نه په کلی کې منی نه په دښته کې منی نه په ماجد کې منی نه په مارکیټ کې منی نه په ماجد کې منی چې شي خوره تا را کړې ده ته په لښ خپل جوړه کله موږ له تا سره بد کول که څوک دې مو سیاسي سړی دی له تا سره بد کوي دغه بد ورته وای او کته سیاسي اړیک سره کوي موږ ته بارډر بندوي زنانه بندوي ماشوم بندوي سپینره بندوي ملا بندوي خان بندوي فقير بندوي داشي بندوي نو مخ پدی جی باندې شلر وبر دواړه تا ته معلوم ده افغان ده پښتانه شکر ده مسلمان دواړو ملکو ته مخ په دواړو ملکو ناراضه کیو چې الله دې دواړو ملکو ته انتفاق ورکړي الله دې دغه دې مخ ستړي او ستوند ختم کړي
زه
پنده ډیر کاله مې اورس پنه تفریط خو کړی دې چې اورس پنه تفریط نو خو دې اوس پنه یا به اورس پنه تفریط کیږي یا به زمرم
مننه کور ودان تدین سپ تاسو به تر اگرځم پامیر سپ تاسو تر ازم تاسو حمل تکلونه کیږي چې دغه په تعلیمي مرکز لاره افغانانو ته خدمات وړاندې کوي هغه افغانان چې نوی درغلې دي دوی ته تاسو په کومه برخه کې مرسته کوي یا که څوک غواړي د خپل مخ کې تاسو غزین شرایط یاد کړل کته هم ستونزې دي خو بیا هم د افغانان چې حالت دي دوی څنګه کولای شي کولای دونې له تعلیم پاتې وي ستاسو د مرکز څنګه درتل شي سبت نام څنګه د چیرته یاستې په دې اړه کله ګوایس
زمونږه همیشه لپاره څومره افغانان چې د اوس راغلي دي یا مخکنی دي زمونږ د ورتویلی چې موږ څه قسمه کولای شو د خپل افغانان ورونو سره څه قسمه خويند سره څه قسمه کومک کولای شو په تعلیمي لحاظ یاغي دلته څه مشکلات دي نو هغه بار بار موږ خپل نمبر دا ورته ورکړي چې تاسو موږ سره رابطه کوي تاسو له موږ هدایت ترکول همای در کو چې تاسو څنګه کولای شئ په مکاتبو کې په شخصي مکاتبو کې حکومتي مکاتبو کې پونتونو کې او په انداسي په کالجونو کې داخلي وکړي نو موږ دې لپاره ډیر څه کړی دي او کوي او اوسم زداویم کزما څوک आवाज اوري نو کولای شي پامیر انسټیټیوټ بورډ کې ناصر باغ روډ باندې دی او سم مشکلات تعلیمي لحاظ باندې وي نو موږ دلته حاضر یو چې دې سره هر قسمه راهنمایي وکړو دوی مدا چې دغه نوی کم مهاجرین چې راغلي یا زړه چې کم دلته پخوانی مهاجرین پاتې دي هغه دو لپاره مونږه دوه قسمه دغه شروع کړی دي لکه دا اوس مونږه یو بیچ یو ګروپ د افغانانو فارغ کړ د شپږ سو افغانانو چې هغه کې نارینه او زنانه دواړه شامل وي چې هغه ته مونږه دا کم هنر دي لکه کمپیوټر ډیجیټل سکل آنلاین بزنس او همداسې ټیلرینګ بیوټیشن آرټ اینڈ کرافت پارلر دا خیاطي دا شینه زنانو لپاره مونږ دغه شروع کړل او د نارینه او پرم کمپیوټر سکل دغه شروع کړل دا زمي
ماشه په دې کې څومره په وخت نه سره په دې کې څومره فیس تاسو اخلي یا د کوم سازمان په مرسته باندې خدمات وړاندې کوي
زمونږ دوه قسمه دغه دي کورسز دي یو هغه چې هغه په فیسز باندې او موږ فیسونه اخلو خو ډیر نهایت کم اخلو یو زمونږ داسې چې هغه مونږ د دې زنو خلکو په کومک باندې کو چې هغه فری دي لکه اوس دا ما ذکر وکړ شپږ سوه شاګردان مونږ فارغ کړل دا اوس تقریبا دا تیره میاشت چې هغه کې درې سوه څلور سوه انجونې وي دوه سوه هلکانو چې هغې دو فری د انجونو دپاره زنانو دپاره خیاطي وه د پارلرو او کمپیوټرو د همداسې د هلکانو دپاره کوم چې د کمپیوټر سکل و آنلاین بزنس و او داسې نور لکه الیکټریشن سی سی ټی وی کیمرا ټریننګ د دې لپاره چې موږ د دې جوګه کو چې دې خپل ګټه شروع کی او د خپل کور نه د خپل کار نه ځکه دلته په پاکستان کې حکومتي وظیفه یا په غټو ادارو کې وظیفه افغانانو ته دا ورکول ډیر مشکل بالکل ناشونی دي نن پیدا کیږي ورته نه ورکی ورته نو دی وجه موږ کوشش دا کو چې دې دومره تیار کو چې دې خپل لاس باندې یو هنر باندې دې ځان ته دا ګټه شروع کی او دا روزانه مشکلات او دغه حل کړي باندې
پامیر صاحب کلونه کېږي د تیرې جګړې را پدې خو د شل کاله چې جمهوریت وو دا د اوس چې بیا طالبان واکمن دي زیاتره افغانان په پاکستان کې ژوند کوي او لدی وړاندې هم کړی دی دغه افغانان چلته درسونه وایلي دي تاسو یې دونه وکړئ چې په اسانه دوی ته دندنه پیدا کیږي او یا نور کول کیږي د دوی نه هیڅوک نه دی بریالي شوی چې وکولای شي په پاکستان کې یا هدا قلب په پیښور کې یو حکومتي بس تلار شي یا هلته کار وکړي دی افغان په صفت
او حکومتي وظیفه خو بالکل سل په سلو کې ناممکنه ده او بالکل امکان لري چې حکومتي وظیفه دی وکړي خو کم چې په پرایویټ شخصي مکتبونه دي لکه په پونتونونو کې یا په کالجونو کې هم داسې به کوي چې داسې چته په خپل تعلق باندې وظیفه اغستې وي هغه به اغستې وي کني د حکومت طرف نه یا هغه ادارې چې حکومت سره رجسټر دي او هغه خپل اسناد لیکي حکومت ته ټول د سټاف او د خپل پرسونل نو هغه کې هم ناممکنه ده دلته صرف او صرف افغانان کولی شي چې کوم شخصي خپل کارونه وي، یا خپل مکاتب وي، یا خپل کورسونه وي، یا خپل دکانداران او داسې نه وي، په دې کې وظیفه والی په حکومتي یا په پرایویټ سیکټر کې چې هغه مطلب لک ډیولپ سیکټر وي، په هغه کې ممکن نه او نه ورکی ورته.
او په ټوله کې دا افغانان چې اوس په پاکستان کې میشتي، هغه چې لبخانه دی او دا اوس چې درغلي دي، دوی بیا په کوم برخو کې کار کوي؟
دی په مختلفو کې کوي. دلته دوه درې قسمه خلک دي، یو هغه چې بې تعلیمه دي، یو هغه چې تعلیم یافته دي، یو هغه دي چې هغه دو بزنس کوي، کاروبارونه کوي. کوم چې بې تعلیمه دي هغه خو هم د روزانه دیلی او دغه شي نه کوي او ځانته یو رزق پیدا کوي. کوم چې تعلیم یافته دي هغه اکثر به د تعلیمي ساحو کې په پرایویټ پاکستانی هغه مکتبونو کې، هغه کورسونو کې، هغه انسټیټیوټو کې، چې هغه لو لیول دي، مطلب د کوم چې د کالج نه کم دي، مکاتب دي، هغه کې په شخصي تعلقاتو باندې ځان وظیفي تعلیم یافته خلکو پیدا کړي وي. او یو هغه چې بزنس کوي هغه خو انټرنیشنل لیول باندې، هغه ته خو بیا مسلې څه داسې خاص نشته کوي، هغه حکومت سره ټیکس او داشي نه کوي. خو زیات کم چې اوسط او لو لیول افغانان دي، نو هغه ته په ډېر زیات مشکلات دي.
مننه کور ودان پامیر سے تاسو ته بیت راګرځم. مخکل دین شه د ترکیه او ایران ستونزه ته ورسنه شو، په پاکستان کې به پاتې شو. هلته افغان خبريال میرویس خان زازه هم رسرمل شوی دی. زازه سپ تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی. ل طالبانو لراته ګروس ته پتیر دوه کلونو کې یو د افغانانو ډیره برخه چې پاکستان ته تللې ده، او هلته د خپل کې سونو د پروسس په تمه دی خبريالان دي. تاسو کې هلته د افغان خبريالانو په زنګر ډول هغه شوې زی ختم شوې د کستون زیوان دي خیر سره شریک کړي.
سلامونه اونیک پیله اغلی سال تاسو ته
مننه
د باس په بنوال درنو اوریدم تهيله د ټول روغ جوړ وسی. بالکل په تیر وکلن اورین کې طالبان بیا راتک سره زړګونه تنا افغانان بیا په ځنګړي ډول خبريالان او د بشري حقوقو فعالان او ځینې نور کډرونه چې د افغانستان نه کډوالې ته اړ شوي دي، پاکستان ته بیا په ډېر شمېر افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. دلته په پاکستان کې دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. هغه دا چې اساسي ستونزه د دوی کله چې له افغانستان نه دې ته اړ کېږي چې راشي، تر څو نسبتا خوندي ژوند ولري، پاکستان ته چې راځي نو هغه د ویزې په ترلاسه کولو کې بلا ډېرې پیسې ورکوي. هغه میا یې ترلاسه کړي، خو اکثر یا یې نه کړي ترلاسه. بل بیا چې کله پاکستان ته راشي، دلته دا د بیې لوړوالی دی، او له بلې خوا دا د ویزو د کمدید په برخه کې خصوصا خبريالان ډېر ستونزې سره مخ دي. ځکه کله چې هغې ته په نارمال شکل دوی اپلیکیشن سبمیټ کړي یا غوښتنه د تمدید د ویزې ورکړي، نو په میاشتو میاشتو نه کېږي یا په هغې باندې ډېره جریمه راځي. بل اړخ دا دی کله چې افغانان ویزه هم ولري، په ګڼو ځایونو کې دوی ځورول کېږي یوازې د پیسو دپاره. زه وایم چې دغه ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، بیا له بل اړخه د یونیسیاف سره هم همداسې خبریږي. په خبرونو پر اخرونو کې منګلولو او ګورو هر پیتو چې مرستې راځي، ولې د افغانانو سره په ډېره کمه پیمانه باندې مرستې کېږي. داسې حال کې چې نور ګڼ شمېر هېوادونه ناورین له امله، اولته د ژوند د نه خوندیتوب له امله ویزې پخپله ورکوي، ولې پاکستان نه چې ویزې مونږ غواړو د پیسو په مقابل کې او د بشر پالنې هغه هیڅ باید سره ولري، دا لږ کم دی. او دلته د ویزو پښتون سره هم بیا دا خبريالان مونږ په وار وار د دې اسلامات اختلاف له استادو سره خبرې کړي دي، نسیار له استادو سره هم خبرې کړي.
کومې
فایل ته مې رسېدلي؟ ځواب دا دی چې مونږ خبرې کړي دي، مونږ خبرې کوو، حالات ټینګلي دي. ولی د دې تر څنګ بل خبره دا ده، کله چې د دوی لخوا همکاري نه ترسره کیږي، په عین وخت کې همدغه افغانان دا د ویزې تمدید د یو څه پیسو په مقابل کې ترلاسه کوي. یا مثلا $100 ورکړي، یا $15,000 کلداري هغه کسان چې هغه کوي د دوی لپاره فورم ډکوي او د ویزې د تمدید وخت ورته اخلي، استې ورته اخلي چې دلته باید اوسیږي، استوګن اوسي. هغه به د پیسو په مقابل کې تر لاسه کولای شي. ولې هغه کسان چې موږ سره همغږي کوو د خبریالانو دپاره او د پټوله کې د نورو افغانانو دپاره، خو په ځانګړي ډول د خبریالانو لپاره چې دلته شته د دوی خبریالانو سره دا افغان خبریالان په اړیکه کې دي او سره بلد دي، تقریبا معلوم چی دو کال کی وای چې نن سبا نن سبا ولی ګنج ندی روانان دی پاکستان چې ډیر زیات مستحق دی اته داسې کسانو مونږه لیدلی دي او لیدلی دي په دنیکي هم کسان چې دوی ارشیوي دي په جمعاتونو کې شپې وي. نو دلته تا ویل چې حتی د دې مرستو د مالي مرستو یا د ځای اکرایې وختې یا د خوراکي مرستو ډېرې وادې وشوې، ولې تر اوسه پورې نه یوازې داسې مرستې ونه شوې بلکې ستونزې مخ په ډېرېدي.
مننه زاده صاحب کور ودان، لنډ به بېرته بېرته تاسو سره وګرځم. اوس باور شو امین صاحب، تامین صاحب، سربیره پر دې چې دومره ستونزې افغانان ګالي په ټولو ګاونډیو هیوادونو کې، د افغانستان، ایران ګاونډی، پاکستان او همدارنګه هغوی چې په قاچاقي لار باندې اروپا ته ځان رسوي، په ټوله کې تاسو له هیواده بهر یاستئ، دا وضعیت مو له نږدې کتلی دی، او هغه افغانان مو هم چې په دغې لارو باندې سفر کوي کتلی دی، افغان ځوانان ته څه پیغام لري او څه ورنه غواړي چې په دغې شرایطو کې د هیواد کې پاتې شي او هلته یې جوړ کړي کنه ارزي په دغه لارو باندې اروپایي هیوادونو ته سفر کول؟ لنډ راته وایي.
مننه مننه سیال خور، دا خو د سیده چې زمونږ د سیاسونو او زمونږ د افغانستان کې د مرکزی دولت جوړول او رسمي شناسي او دغه سي نړیوالو سره د روابط او دغه سي د تجارت د بیا رغونی کارونه دغه پورې تړلې دي، یعنی سیاسي اړخ لري دغه. که زمونږ په هیواد کې یو هغه د چا خبره عامه شموله دولت یو مرکزی نظام یو اساسي قانون جوړ شي او ټول هیوادوال ټول ځوانان په دغه دولت کې یا حکومت کې ځان وګوري او برخه پکې واخلي، نو په هغه صورت کې به ځوانانو ته یو تکیه برابر شي او یو فکر به ورته رامنځته شي، عمل ته به پاتې شي او خپل ژوند به مخته ویسي. هیڅوک نه غواړي چې په دغه سختو لارو باندې راشي، خو بیا هم زه هغه ځوانانو څخه غواړم چې بدیلی لارې شته دی، په نورو لارو باندې کوشش وکړي، په هغه لارې چې قانوني دي په هغې باندې کوشش وکړي چې ځان نورو مملکتونو ته، اروپایي همدغسې ترکیې همدغسې نورو هیوادونو ته ځان ورسوي، هلته خپل هغه ژوند مخکې ویشي، کاروبار وکړي، مسلک زده کړي، ژبه زده کړي او بیرته خپل هیواد دپاره کوشش وکړي او خپل هغه مسلک چې کوم لري هغه باید بیرته په خپل هیواد کې وکاري. که څه هم اوس حالات داسې نه دي، خو بیا هم انشاءالله امید لرو چې حالات به ښه شي او وطن به جوړ شي، دولت به جوړ شي.
مننه کور ودان. اغلی کاکړ، تاسو مرته لنډ خپل پیغام وای. پاکستان کې تاسو شپې ورځې تیرې کړې، وضعیت مو له نږدې وکتلو، هغه خبریالانې، هغه کسان او په ټوله کې هغه پیغلې چې په دې تمه چې دوی به وکولی شي په پاکستان کې حداقل د افغانستان د دغه بندیزونه نه لري هلته یو ښه ژوند ولري، تاسو ورته څه پیغام لري؟ فکر کوم چې هغه لکه کار ټلیفون بیا قطع شوی دی. تدین صاحب، تاسو ته راځو، تاسو ته د یونیسیار او همدارنګه د افغانانو د وضعیت په اړه باندې وایي، دا دومره ستونزې افغانان څخمې کلونه کېږي چې تاسو په دې برخه کې کار کوئ، خو بیا هم په زرهاو افغانان د مختلفو لارو نه کوشش کوي چې پاکستان ته لاړ شي او هلته حداقل وکولی شي او کار وکړي، کورنۍ ته پیسې ولیږي افغانستان ته، یا د دې لپاره چې دوی خپل هغه کیسونه پروسس کړي پاکستان کې مشت کېږي. د افغانان د غوښتنه څه ده چې په خپل وطن کې پاتې شي او که پاکستان ته لاړ شي؟ تاسو ورسره څه مرسته کولای شئ؟ لنډ راته وایي.
خبره دا ده خوري چې موږ اول غواړو چې په افغانستان کې خپل کور، خپل خلک، خپل کوڅه، خپل دښته آباد کړو. که څوک خپل دښته نشي آبادولی او بیا راځي و پاکستان ته، زموږ خلک ډېر روان دي، یو خپه ډېر روان دي چې هلته کاروبار نشته، بل دا د طالبانو له ویرې یو څه کسه دلته راغلي راغلی دی دریم بیا زمې دی یخنی په اسد کې تقریبا په لوکاو کسان درته راځي. بیا تاسو معلومه ده په هغه حکومت کې هم داسې ډاکتران نه ول کدي زړه بیماری دی معدې بیماری نرو دی حق بیماری داسې دی بډوګي بیماری داسې نورې بیماری دي چې هغه به کلاچی یا پنجاب یا بل ځای ته تلو هغه به د مرضۍ له شت هغه پاکستان وو چې له هرې سړي به سره به درې لکه روپۍ تر دیارلسو لکو روپۍ له امله یو سړي ولیدلی چې هغه له کندهار راغلی و کلاچی ته تلو. نو د مرضۍ په اشت باندې هر سړی چې خپل پلار یعنی چې خپله مور مري بیا د روپۍ قرضوي هم مړي هم دا ټولې په پاکستان کې خرڅېږي خو د پاکستان پلس یې نشي. نو زه ټولو افغانانو ته دا اخیری پیغام پاتې کوم چې د اسلامي حکومت ته د طالبانو یو پنځه ورځې لس ورځې یو شپږ میاشتې انتظار وکړي. هغه به خامخا دا سختي کوي چې په افغانستان کې یارې امن راشي. بیا به په افغانستان کې هم ګډون حکومت جوړېږي هم به قانوني حکومت جوړېږي هم به هر څه جوړېږي. او چې پنځه ملته دی اداري فساد ورکو تاته معلوم دی چې د مخکې حکومت یو ډېر فساد و چې د رئیس جمهور اختیار نه و، د وزیر اختیار نه و، د والي اختیار نه و، د ولسوال اختیار نه و، د قومندان اختیار نه و، هیچا اختیار نه. اوس خو دومره ازون په افغانستان کې
تګلیم صاحب که یوازې په همدې باندې تم شو که سیاسي مسایل له تیر شو لنډ په همدې باندې تم شو هغه افغانان چې درځي تاسو ورسره مرسته کولی شئ لنډ راته ووایئ چې وخت کم ده.
داسې موږ دا مرسته ورکولی شو چې اوس ماجرکاتونه دي موږ شروع دي ټوکن شروع دي ټوکن ورکوو هر سړي ته چې هغه په پاکستان کې خپل ژوند وکوي او خپل زندگی وکوي په افغانستان پاکستان کې او د پاکستان په سیاست کې لاس وننه وکړي پاکستان ته بد نه وایي. موږ یې ملګري یو نو ډېره مننه ازادۍ راډیو ډېره مننه
کور ودان له تاسو مننه ژوندې اوسئ. پامیر صاحب تاسو ته راځم لنډ کې راته ووایئ افغاني کورنۍ چې هلته میشتې دي یو ځل بیا که ورته په ځانګړي ډول جونو ته چې دوی نشي کولی زده کړو ته په افغانستان کې لاسرسی پیدا کړي په پاکستان کې سربیره پر دې چې ستاسو دغه مخکې مو معلومات وړاندې کړل ستاسو مرکز ته درتلی شي نور دوی چیرته زده کړه کولی شي لنډ راته ووایئ.
دی په پاکستانی ټول مکاتبو کې دلته افغانانو مکتبونه هم شته په پېښور کې په ټول پاکستان کې شته. افغاني مکاتبو د انجینو فعال دي او د لکانو فعال دي او ټول راجستر دي د افغان کونسلیټو سره. دی کولی شي ټول افغاني مکاتبو کې سبقونه وي. همداسې که دینه علاوه دی کولی شي ټول پاکستاني مکاتبو پورې تر لسمه پورې ټولو کې کولی شي چې دی تعلیمونه وکړي. هیڅ قسمه مانعات ورته نشته او نه څه پابندیانې په دې باندې شته. او نور د دین علاوه دا خو اکیډمیک تعلیم دی. دین علاوه نور کورسز او دا شینه شارټ کورسز فنی تعلیمونه دا خو هر ځای کې دی کولای شي. خو په اکیډمیک نه تعلیمي مکات دغه کې په مکتب کې دی په هر یو مکتب کې تر لسمه پورې تللی شي او هیڅ قسمه مشکل ورته نشته او نه څه پابندي او ممانعات پی باندې.
کور ودان کور ودان شندې اوسې پامیر صاحب زازای صاحب تاسو ته راځم په لندو کې د خبريالانو وضعیت مورته ویلي. هغه خبريالان چې له هم په افغانستان کې پاتې دی او سونه یې نور هیوادون ته چولی دی یو څه لنډ ځوابونه یې ترلاسه کړي دي او له هم ورته وایي چې منتظر پاتې شي او غوښتنه ونه کړي چې پاکستان ته ورشي. د خبريالانو ته مو ورنه غوښتنه مو څه ده او که چیرې د پاکستان پر ځای باندې هغوی ته بل آپشن یا بدیل ورکول کیږي څه ویل ورته غواړي چې دوی د پاکستان پر ځای باندې بل هیواد غوره کړي کنه؟
ډېره مننه. زه فکر کوم هغه خبريالان چې اوس په افغانستان کې پاتې دي او د کوم سره مخ دي او کیسونه ته لا هم پته مدي نړیوالو سازمانونو زما او د هغو دپاره د هغو خپله غوښتنه هم همدا ده که چیرې پاکستان ته راوستل کېږي یا کوم بل هیواد ته خو اړینه دا ده چې هغه د دوی مسؤلیت سازمانونه په غاړه واخلي او کله چې دوی وغواړي دوی خو که چیرې د دوی غوښتنه سړی د دوی غوښتنې ته وګوري نو دوی خو هغه د ژوند د خوندیتوب لپاره چې هر هغه آپشن چې د دوی لپاره مناسب وي او د دوی ژوند سره خوندي کېږي دوی هغه مني. ولې تر ټولو اوس هغه اسانه لاره او نږدې لاره پاکستان ده. بیا د دې ترڅنګ چې سازمانونه باید مرسته وکړي د پاکستان حکومت نه غوښتنه دا ده زما او د ټولو افغانانو نه یوازې د خبريالانو بلکې د ټولو افغانانو چې دې خواته یا د تداوی لپاره راځي او یا هم دلته راځي د کیسونو د پروسس لپاره چې باید په ویزو کې لږ څه نرمښت راولي اسانتیاوې رامنځته کړي هغه دی ویزو زوړې به راټیټی کی او دی ویزو ورکړي کی اسانتیا رامنځته کی تر څو په اسانه وکول شي ویزې ترلاسه کی. ځکه یو خبریال کا پنځه کسه کورنۍ ولري نو هر ویزه چې $900,000 اخلي نو دا په دې اوسنی حالت کې ډېرې غټې پیسې دي چې دا هر څوک د دې توانایي نه لري او دا ډېره ګرانه پرېږدي.
مننه مننه کور ودان ژوندی اوسې زازای صاحب په پاکستان کې میشت افغان خبریال میرویس خان زازای همدارنګه په پاکستان کې افغان یو افغان چې هلته کلونه کېږي ژوند کوي او هلته یو اکاډمي مرکز یې درلوده نور محمد پامیر او همدارنګه په پاکستان کې د افغان او د مهاجرو افغان او د ادارې د مشر تدین خان تریکی او په پاکستان کې میشتي افغان کې دوالي اخلي مختلفي کا کړنه نړۍ مننه چې ما سره په پروګرام کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام خې چاري.
Oh,